د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی، او له درنو جګړو وروسته نن په کندز کې امنیتي وضعیت بیا عادي شوی دی. همداراز نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی، څو معلومه کړي چې امریکا له داعش سره په مبارزه کې له عراق سره کومې پوځي مرستې کولی شي، او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومو تیلو بیه د تیرو دوو میاشتو تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو نوی راپور څرګندوي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. یونیسف وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې د یوې افغانې نجلۍ د وژنې قضیه وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولیز سیاست یوه برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي، او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
حکمتیار صاحب سره زموږ مذاکرات روان دي، او دا مذاکرات ډېر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یوه برخه به ګرځي.
له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر او غړیو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي چې ښاغلی میناپال وایي هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه شي غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او یونیسف لخوا په یو ګډ سیرنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه راپور په اساس په 2015 میلادي کال کې یونما او یونیسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتي خدمتونو ته لاسرسی اغیزمن کړی و. په دې کې 40 روغتي کارکونکي وژل شوی، 340 نور ټپیان او 65 یرغمل شوی دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د اماریکو او ارتباطاتو مسول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې د محل د پولیو یو پیخه هلمند کې او دوه نورې په کونړ کې ثبت شوې دي.
یو پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، په نورې پیښې د کونړ ولایت د شګل له ولسوالۍ راپور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جنوبي حوزې په یو شمېر سیمو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف ادارې له لورې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شوی. او د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځنګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې نجلۍ قتل په اعدام محکوم کړي. پر شپږ کلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د وزوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوی ده. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوری څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرستې ته چمتو دی. دا په دې معنا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي، د دفاع له وزیر خالد العبیدي او اسلامی دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قمندان جنرال شن مک افرلان سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کوي او هم هغو ځواکونو ته روزنه ورکوي او نور مرسته ورسره کوي چې په عراق او سوریه کې د دغه ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به هر پوځي جزوتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافیې سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. دغه راز د داعش په اړه په یو بل خبر کې ویل شوي چې په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی اس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمېدل دغه ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی اس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 55 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. دغه څېړونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د تیلو تولیدات په ورځ کې له 33,000 بیرل تیلو څخه 21,000 بیرل تیلو ته کم شوي دي. په همدې موده کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغې ډلې د تیلو د تولید تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې په سلو کې 22 ساحه له لاسه ورکړې ده. دا ډله اوس د 9 میلیون وګړو پر ځای په شاوخوا 6 میلیون وګړو واک چلوي چې په دې توګه د مالیو د راټولولو له درکه هم عواید کم شوي دي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو 2 میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 راولویده او په نیویارک کې د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تیرې فبروري میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټه شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 3 تر رسیده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمېر غړو ګډون کړی وو. د قطر د انرژي او صنعت وزیر محمد صالح ال ساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري.
We debated the freeze from all
موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې د نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام شروعولو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیستې. تهران ټینګار کوي چې تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې و نه وي رسولې. داود افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابوري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دوام افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار د سولې لپلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی.
دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خپل حمله بند کړي کنه له سختو عواقب سره به مخامخ شي. په کندوز کې له درې ورځو درنو جګړو وروسته په امنیتي وضعیت کې د ښېګڼې راپورونه را رسیږي.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډزې خبر نشته، ده خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندوز شاوخوا پاکستان امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسیږي.
د جنوب زون په اړوندو سیمو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې اړه په یو مرکه کې به واورئ چې د کمپاین ګډونوال په ناامنه سیمو کې څنګه فعالیت کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سوله ییز سیاست یو برخه وګرځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفین هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي.
حکمتیار سره زموږ مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي او دلته به آرام ژوند کوي.
څه باندې یوه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پریکنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کیږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولهي سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی. د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولسته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمېر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی. ستاسو په نظر هیواد ته د ګلبدین حکمتیار راستنیدل او له سیاسي بهیر سره د یو ځای کېدل به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولهییز سیاست یوه برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه له خاغلی میناپال سره په مرکه کې نور جزئیات پوښتلي.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وسله پر ځمکه کې دي او راځي به د سولې خبرې پیل کړي.
بالکل، تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنې دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړي. ولس دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېدی چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، یو عضو ګرځېدلی دی، یو برخه ګرځېدلی دی.
مینپال صاحب، موږ تاسو شاید دوی تقریبا حزب اسلامي سره یو میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي. ډېر مسایل دي، نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی. د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسیدلي. ته دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی، دلته د کډوالو دوی د بندیانو مسایل، نورم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وټلو یو عمده غوښتنه ده. دوی افغان حکومت نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه ملګری ملتونو هم درنګ امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غویل نمائندګۍ سره په دغو ناما سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل حمله بندي کړي، کنه له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د پاکستان یو مقام چې نوم یې په پاکستانی رسنیو کې نه دی یاد شوی دا ادعا کړی، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خونړۍ حمله روانې دي. اجمل آند د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي، کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومونه دې اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې زیان منې کړي. د چارواکي د دوشنبه پر ورځ د ورځپاڼې ته وویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لارې پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانه شي، نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني، او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړې او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کینی. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت یو مقام ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له حملو څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن په کندز ښار کې وضعیت یو څه آرام و او په ښار کې خلک پر خپل کاروبار بوخت ښکارېدل. خلکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوله چې د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو څخه تصفیه کړي څو کندز د وسلوالو له ګواښ څخه وژغورل شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزی حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې د کندز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسنی وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
پیلان خو وضعیت نورمال دی او ښه تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوه شو، فکرونه یې ګډوډ و، خلک د مشکلاتو سره دچار و. بالخصوص د اوسنیو ورځو کې، بالخصوص د نن وضعیت ښار و بازار و د چار اطراف بېخي ډاډمن دی.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډز هېڅ خبر نشته ده، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاک سي، ټول جای پاک سي، امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسېږي، خپل زندګي ته ورسېږي.
فعلاً وضعیت ښه ده او د دې وضعیت خلق ڈاڈمن زندگی نہ کہی، ڈاڈمنا زندگی پہ دے نہ کہی سے دی ولایت پہ ساہو کی ورتا طالب قرار لری.
په همدې حال کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنیو سره په خبرو کې داسې وویل: اوس مهال په کندز کې وضعیت ښه دی، ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي، خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي. تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډېر نورمال دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو. خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اوس هم د کابل ورځپاڼو مخکتنه کوو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د ملکی مرګ جوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه د یوناما درې میاشتنی څېړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکی مرګ جوبلو عمده لامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بېلابېلې ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورځپاڼې په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ جوبله زیاتېږي. د ملکی مرګ جوبلې د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورسپاړې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حمله بندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامعې باز ورځپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له دریو ورځو را په دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تېر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنکړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپل سر مقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخیستی چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولویږي. په سر مقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
نن د جنوبي حوزې په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د دې حوزې 1.6 میلیون ماشومان واکسین شي. دا چې اوسمهال په جنوبي حوزه کې د پولیو د ناروغۍ څومره پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په وړاندې خنډونه کوم دي دا او نورې پوښتنې. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو له مسؤل سید کمال شاه عارف سره د ازادۍ رادیو د خبریال صادق رښتینی په مرکه کې واوري.
په جنوبي ولایتونو کې څومره د پولیو یا پلج پیښې سته او دا دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
سږ کال د تیر په پرتله موږ په ښه حالت کې یو او یوازې یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، خو بل طرف ته د هیواد په کچه موږ درې پیښې لرو چې دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوې دي.
د لیرې پرتو سیمو خلک اکثره وخت شکایت کوي چې د نامنویو او د حکومت د مخالفانو د اغېز له امله د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کېږي. دا ځل دې ستونزې ته څومره توجه سوې؟
د پولیو پروګرام یو ملي پروګرام دی، دا کوم سیاسي پروګرام نه دی او کومو راسو دې ته د دولت پسې تر واک لاندې سیمو کې یا د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیقیږي او ځینې وخت ځینې جزئي ستونزې رامنځته کېږي. کله چې جنگ جریان لري نو طبعا د جنگ په وخت کې هلته د کمپاین پلي کول ناشونی وي او کله چې هلته جګړه ودرېږي بیا وروسته زموږ هغه کارمندان چې اولته خپل کمپاین تطبیقوي. نو دم کړی پورې داسې جدي ستونزه نه ده راپېښه شوې چې کمپاین بالکل درېدلی وي. طبعا داسې جزئي ستونزې شته د هغو له حل وروسته هلته بېرته کمپاین تطبیقېږي او ځینې ټولنیزې ستونزې موږ لرو. په دې مورد باندې د خلکو د پوهاوي کچه یو اندازه په ځینو سیمو کې ضعیفه ده، نو دوی بېلابېلې اوازې چې هلته خپرې سي د واکسین پر ضد باندې نو په هغو باندې غوږ نیسي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي. نو دا هغه څه دي چې موږ د خلکو همکاري ته اړ یو او دوی باید په داسې اوازو چې له بېلابېلو لارو راځي خپرېږي د واکسین پر ضد باندې نو په هغو باندې باید دوی توجه ونه کړي، غوږ ورته ونه نیسي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ د ژغورل شوي وي او ورسره خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته هم یوسي تر څو هلته دوی ته د اتو نورو ناروغیو پر ضد هم واکسینونه ورکړل شي.
په هغه سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او د دوی سره د واکسین د کمپاین په برخه کې د همکاري غوښتنه هم اکثره وخت کېږي او یا د هغوی سره په دې برخه کې خبرې کېږي، خو بیا هم سوال دا دی چې ولې ځینې وخت لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د مخالفینو ځینې ډلې د دغه پروګرام مخالفت کوي؟
لکه مخکې چې ما وویل له پروګرام سره خاص مخالفت نشته. ځینې داسې ستونزې وي که په یو سیمه کې جنګ وي، د جنگ په حالت کې طبعا هلته کمپاین تطبیقېدل ډېر ګران کار وي او په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته بیا کوم کسان چې موږ ګمارو طبعا د موږ د پروګرام هغه اساس دا دی چې کوم څوک چې په دې پروګرام کې کار کوي باید هغه سیمې د هغه کلي اوسېدونکی واوسي. نو طبعا کوم سیمې چې دوی تر ولکه لاندې دي هلته موږ کسان نسکول امر لبار کسان ورولی زکه دوی ته ماغه شکمن کسان ووس نو مر کسان لاغه ز استخدامو هم ماغه کسان په خپل سمو کې کار کوي نو په دې مورید باندې دونه ستونزې دمګړین نه لور.
د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزه په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه عارف چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په جنوبي زون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د کمپاین په اړه خبرې کولې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې زمونږ 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. جمهوریت ریاست ویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روان دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړې شوې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته د ښوونې او روغتیا خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او یونیسف لخوا په یو ګډ چرنیز راپور کې ویل شوي چې دغه وضعیت ځورونکی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق دغه راز په افغانستان کې د پولیو د دریو نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. یوه په هلمند او دوه نورې هم په کونړ کې ثبت شوي دي. د افغانستان د مدرین ټولنو غړي وایي که د ایران حکومت د شپږکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تېرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل.
اوس هم له ابراهیم ساپي څخه اقتصادي خبرونه واورئ.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن د اقتصاد د عالي شورا غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د سویس هیواد استاسي ولسمشر ته له کثافاتو څخه د انرژۍ د تولید یوه طرحه وړاندې کړه. د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د سویس ګروپ دغه غړي ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دغه طرحې په عملي کولو سره به هر ډول کثافات په انرژۍ بدل شي. د سیبیس ګروپ دغه غړي وایي چې د کثافاتو سوځول چاپیریال ته ناوړه زیانونه رسوي او د دوی نوي راوړل شوي ټکنالوژي به دغه کثافات په انرژي بدل کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د کرنې او مالداري وزیر هم ګډون کړی و چې د طبیعي ځنګلونو د احیا، شنوالي او داسې نورې طرحې ولسمشر ته وړاندې کړي. د بغلان ولایت صنعتکاری خزی وای چې حکومت دی په دغه ولایت کې د دوی صنعتي توکو ته مارکیټ جوړ کړي. دغه خزو چې نن 130 قلم لاسي صنایع په یو نندارتون کې ننداري ته ایښي وو وی ویل چې د لاسي توکو مینوالي ډیر دي خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب مارکیټ نه لري. په دغه نندارتون کې د بغلان ولایت د خزو چارو رئیس خدیجه یقین ویل چې له دوی سره 1500 هغه خزی راجستر دي چې د لاسي صنایعو په برخه کې ښه تجربه لري او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلویخ پوله، یو یورو 6 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کالداری بیا شپاک سو در سلوی افغانۍ بدلیږي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
نادرشاه مشال د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي د سولې ټولې خبرې مهمې دي، خو چې رښتیا شي د حکمتیار ډلې سره خبرې ډېرې ښې دي. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د حکمتیار راتګ پر امنیت مثبت تاثیر کوي، ځکه چې حکمتیار په بهر او کور کې نفوذ لري. خپلواک پوپل له هلمند څخه لیکي د حکمتیار سوله به چندانې موثره نه وي، ځکه چې حکمتیار د پخوا په څیر اعتبار نه لري. احمد ولی خپلواک هلمند لیکي زما په اند حکمتیار ځکه سوله کوي چې د تنور پاکستان ځای نه ورکوي. او سمیع الله بارکزای لیکي د هلمند څخه چې د حکمتیار صاحب راتګ د سولې لپاره یوه ښه لاره ده. دا به د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی دی، یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دوی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلي ښوونځي کې معلمي ته پرېږدي او کنه. اوس راځي واورو چې خدیجه ولې د نفسې د معلمۍ مخالفه ده.
اے وروره، ما خو هغه وخت هم تاسو ته ویلي وو چې دا ځمکه زما خپل ده. زړه به شهر څه پې کوم، تاسو پورې سړه نه لري.
عبدالسلام خانه، موږ ستا په ځمکه کومه دعوا نه لرو.
نو ولې راغلي یاستئ؟ له کله نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې تاسو ما په قرار نه پرېږدئ.
موږ راغلي یو چې نور نه ستا د بټۍ ګلم در ټول کله خیره.
خدای دا ده، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دا ده، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اتمه ماده کې راغلي که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپله باید دغه کار نه لاس واخلي، کنه نو قانوني چلند ورسره کیږي.
ما ته قانون مانون مه راښیه سیده، ما کوم غلط کار نه دی کړی چې له قانون نه مې ډارې.
عبدالسلام خانه، بټۍ دې له کلي نه لرې او ځای کې جوړه کړه، داسې کار مه کوه چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسي.
ملک صاحب، د کلي ډېر غریبانان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راځي او کار کوي، له دې کار نه هیڅ کله زه لاس نه اخلم.
سلام کاکا، که د زړه په نورو نه سوځي خپلې کورنۍ ته خو دې لږ پام وکړه، له ټولو نه خو ستا کور بټۍ ته ډېر نږدې دی.
کاکا، که موږ ولسوالۍ ته ستا شکایت وکړو له تا سره قانوني چلند کیږي.
او که زمونږ خبره ونه منې موږ به مجبور شو چې ولسوالۍ ته عرض وکړو.
عبدالسلام، کاشکې بیا د کلي جرګې ته راغلی وای، هلته به دا ستونزه حل شوې وه.
تاسو څه وایئ؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېمږ دي چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبرې مه کوه، چې د پتمشه موږ جنګ ته نه یو راغلي، موږ راغلي یو چې سمه خبره در سره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلی یاستئ؟ که دا بټۍ له منځه یوړل شي نو موږ به څه کوو؟
هو کنه، دا لکان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنیو ته هم ستونزه جوړوئ.
د دې هلکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما مغزه مه خرابوئ، زه لاړ شئ کنه نو بیا به رانه خفه شئ.
ګور عبدالسلام، په دې پوه شه چې موږ جنګ ته نه یو.
ملک صاحب، ستا د احترام لپاره مې څه ونه ویل. نور نه وایې؟
نور نو څه شرد بدمشه که بل کړه دې په ملک صاحب داسې چیغې ووهلې، بیا به زه درسره
ګورم.
چپ شه، موږ جنګ ته نه یو راغلي.
جمیله، زه به دې خوښ شم، ښه؟ دا ټول ستا د لاسه، او تا خو داسې نه پرېږدم. خدای داده،
خلاص دې خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، مونږ جنگ ته مه مجبوره کوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ، زه ځان نه ورکه.
سلام کاکا،
خدیجه تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زمونږ پوښتنې ته راغلې؟ وی ولی ګلپری، د سهار لختې کوره خو هر وخت راځم. ما وویل نن به ستاسو لیدو ته هم راشم. ښه شې چې راغلې خدیجې خورې، ډېر وخت کېده چې نه وې مې لیدلې. هغه د لې ورځ زامن دې څنګه دي؟ اوس به غټ شوي؟ ښه دی نو. هغوی مسکینان خو په ماشوم توب کې یتیمان شول. دادی د مور او پلار د مرګه یې دوه کاله پوره شو. دواړه د یو ناروغ پوښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول.
خدای دې وبخښي بیچارهګان.
خدای دې دواړه وبخښي.
آمین.
پرېږدئ نو دا پخواني غمونه مه تازه کوئ. زه لښتې نفیسه څنګه نن رانغله؟ ویل یې که د ملمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم.
شیرني خو خیر، هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي.
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي؟ لکه چې خاوند یې پښیمانه سوی. نه پرېږدي چې معلمه سي که څنګه؟
نه، د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي. وایي خلک به څه راته وایي.
ولې نو چې خاوند یې اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي؟
څنګه به خبرې نه کوي؟ تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی.
کوم کار خدیجې؟
شفیقې، تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي؟
دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښیي، نه ښه والی.
هو خدیجې، که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي، په نورو کلي کو خام معلمه شته هم ډاکټره.
هو رښتیا وایي، زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه.
خدیجه جانې، تر کله به زموږ د کلي ښځې سبق ونه وایي او کار ونه کړي؟ نارینه خو خبرې کوي، اوس ښځې مخالفت کوي.
نه نه زرلښتې، ته مه په قارېږه. زما یې څه؟ ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي. ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل.
خدیجې، دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو. دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو.
دې حق خبره دې یاده کړه. یو څه مې راپیاد شو، د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې. د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله. هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلی چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي، که نارینه یې او یا ښځینه.
ښه نو یوه خبره راغله او ما هم وکړه.
نو نو ستاسو خوښه.
زه ضرور ځم، تاسو خپل سبق ووایئ.
په خیر لاړ شي.
صاحب هر څه مو ورته وویل، وایي نه منله.
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی. دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی. هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
صاحب د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي، دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي.
اوه دا څه حال دی؟ دا دې ماشومانو ته ګوره چې دوی پکې کار کوي. دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي.
والکه جان آغا، عبدالسلام چیرې دی؟
سلام کاکا. او سلام کاکا.
سوای جان آغا، بیا دې څه پکې مات کړی چې داسې ورختا یې؟
رازا عبدالسلام رازا، هغه چینی دې کړی خو موږ راغلو چې تاسو هم پوکو.
تاسو بیا راغلی؟
ها، د بټۍ خاوند ته یې؟
ته نو څوک چې دا پښتنه کوي؟ ته خو په دې کلي کې نه وای ښکاری.
زه د دې کلي نه یم، زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم.
څه هغه نو څه شی دی؟ د څه لپاره راغلی؟
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي.
مونږ خو درته ویلي وو که زمونږ خبره ونه مانې قانوني چلند درسره کیږي.
عبدالسلام، کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مورلا کوم.
ولې؟ د څه لپاره او په کوم حق؟
ښه پوهېږي چې د څه لپاره. د چاپیریال ساتنې د قانون د 8 ماده په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي.
زمریا زویا، او زمریا زویا، تراش او څو ډول چې وبله څانه وباسا چې دې ګلانه ته وبل ورکو. څه شوې
بی بی ترورې؟ شي چا خلاص وایو؟ زمرای مې د ملنګ دکان ته چای پسې ولېږه، زه به درشم.
خیر اوسې لورې، که بېکاره یم دا اوس راشه چې دا ګلان اوس نیسي. څومره خواري مې په دو کړې ده، ته وګوره. ته
دا دی دا راغلم. ودرې چې د تنور سر پټ کا. چای جوش مې پکې کېښوده چې یخ نه شي، لږ سکاره پاتې و پکې.
ډېر د ښه وکړو لورې، زمری چې راغی لږ چای به ورته دم کړي.
ودرې چې د سطل نږدې کړم.
ته دا سطل ډکه، زه به دې ګلانه په دې بیخ کې واچوم، پوه شوې؟
بیبی تروری هغه ورځ ملک نواب د نفیسې دوی کره تللی و.
د څه لپاره؟
له غوث الدین سره یې په دې هکله خبرې کړې وې چې نفیسه په ښوونځي کې معلمه شي.
بیا غوث الدین څه ویلي و؟
هغه په اشاره د خلکو له خبرې ډارېږي. وایي که ښځه مې معلمه شي بیا خلک به څه وایي.
وی لورې، اوله کې خو ګل ماما دم ته نه پرېښودلې چې ترشي او مرابا جوړه کړي او بازار کې یې خرڅه کړي. کله چې یې ولیدل چې دا کار زموږ په ګټه ده، بیا یې څه ونه ویل. وپوهېدې؟ ودرېږه چې دا سطل خالیکم. صبر وی ملانه یې خلاصه کړم.
د سطل دې خود کېده بیبي ترورې. زه به همدا وایم، بیا د ښځو کار کول خو کوم عیب نه دی. نفیسه خو باسواده ښځه ده، باید معلمه شي.
وی لورې، هر څه چې کېږي زموږ له لاسه کېږي. که یوه ښځه درس ووایي، معلمه یا ډاکټره شي، خلک سل خبرې ورپسې کوي. له همدې وجه نارینه نه پرېږدي چې ښځې یې کار وکړي. بس بس، همدومره اوبه بس دي لورې، بس.
نفیسې ویل چې د ملک صاحب خبرې لږ لږ په غوث الدین تاثیر کړی. کېدای شي چې هغه پرېږدي چې معلمه شي.
ولې به یې نه پرېږدي لورې؟ خپله خو کار نشي کولی. له دې نه چې خپل واړه ماشومان کار ته لېږي او له سبقه پاتې کېږي، ښه ده چې خپله معلمه شي. هغې خو درس هم پوره ویلی.
بیبي ترورې، که نور کار نه لرې، زه به لاړه شم د غرمې ډوډۍ غمه به وخورم.
سهی ده بچی. وس وس
انی وانی مورې.
وی زمری زویه، ولې داسې وارخطا یې؟ خیرات خو به وي
مورې؟
څه خبره ده مالکه؟ زه دې وارخطا کړم، څه شوي دي
مورې؟ هغه ملنګ کاکا. او ملنګ کاکا ویل چې
ژر ووایه زویه. ملنګ کاکا څه وویل؟
ملنګ کاکا ویل چې
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې ځوانانو وکولای شول چې په کلي کې د جوړې شوې بټۍ کار د ځینو لاملونو په خاطر ودروي، چې یو لامل یې په ماشومانو درانه کارونه او بلې د هوا ککړوالی و. ستاسو په اند د کلي د ځوانانو د کامیابۍ راز څه و؟ خپله همداسې یوه تجربه راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
بل زه مریضه یم، بیماره یم، وایي ته راوړه ستا له پیریانو باسم خولې به خسر بسپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو راولګوله. دا ګورې
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یوه میرمن ناروغه وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي؟ دا خپرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2018 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلي آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی مډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا یې کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږ یې ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زره ته وای اوه الو مارا به کې نه نو تر تا کو په به کې دې الو وای الو مارا به کې زره هم تر کې الو
د سردی اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزره ته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به سره روح جنگ دیاره ته صاحب ته کلی پیدا سه هم سیامله غند برابر راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزر تنگ سه خوسیانه لری سی ترنا باندې هغه کوهی خانه دا درته نه نه چې ډیره ډاری دل ما تارګ می کوټه و سی هغه سم خاره کې من راکو اول ډاکټر ته نه ویل م سخه به تر سم به پس لاغی نو را بوتل ډاکټر ویل سدا خو رواني تکلیف لره دا زر ډاکټر ته نه راوستي تارګ می کوټه کې بچاوني اما وخت می صرفیت سوسو
د غزنی ولایت اوسیدونکې زیبا د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرض یې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه، کور کې سنېشره ښځه نه درلوده، فشار جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یې یورګان ویل د پیریان دي، بو یې نه تله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې د سینې بې هغه نه کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره، دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سمریزو مخنه په مارګ مدرسه سوراز به میچا کې ویلې سرګنې باید را سره کول چې تیمه چی غکړه چی غې چی غې میړه مرا تر هغه ایستې لرګه را تو غاپا 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 د سې وکر به ولم ما سره د سې باید نه ما کوي خو سر به میان خلې مر باندې ولګول زوړ بډا خو سر مې ده هغه په کونټې لګول وی ویلې بل سمریز ما بیمار ما وې تر اوره ستاله پیریانو باسه مخلې به خو سر بسپنګری خو سر مې وداسې په دغه خلو را ولګول
دا ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریض ده، زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شی نه پرېږدي؟ په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي، یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته ته قرآن لی دی نه کتاب لی نه حدیث ویلي چې دا کوټه کې واچوي تیاره کوټه کې واچوي هغه کې واچوي تا تداوی یې ویلې ده، ډاکټر یې ویلې ده، علاج یې ویلې ده. اوله زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هله د تیاره کوټه کې واچوي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه وه او ګزنډ والې وه. یو څو پرهیز یې ورکړی و که ملا ملا پرهیز ورکړی خو پرهیز خو ورځه پاس صورت پرهیز صحیح ده. اما دا چې تیاره کوټه کې یو ځوان نجلۍ یا ځوانه ښځه واچوي چې دا څنګه رسمه دا نه اسلام اجازه ورکړی ده او نه کتاب اجازه ډاکټر
کله چې منګه هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي منګه هغه ډاکټر ته نه پرېږدو. هم نه په خپل کور کې تداوی کوو. کله چې هغه ډېرې سختې مریض شي بیا منګه زوره درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي. که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوی کېږي. هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي. څوک داسې رواج نه لري چې مونږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کول کې هغه هم تداوی کوي. داسې مونږ رواج ده.
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي، ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي، خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لا هم پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر چا سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي، ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوی په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګ په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې، د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې، حکم یې کړی، واجب کړی، د هغې په جای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقیقي او خیالی کارونو باندې غواړي چې دا تدوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او پیغام دا لري او دا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړ عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي اسلام دې ته حرام ویلي تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیبوي قبل څوک
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه واه یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغه ته ورکول شوی غنه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري
نو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو د نیمه نړۍ